برنامه یک ساعته پشتو را تقدیمتان کند. زهیر مل صاحب خوش آمده.
ډیر مننه جاوید فیضی. درن و اوریدونکو تاسو هم ستړي مشئ. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. خبرونه په نیمروز کې د طالبانو یو محلي چارواکی تایید کړ چې ایران سره د تګ راتګ لار تر پرونشان به تړلې وه. تیره شپه په نیمروز کې د طالبانو د حکومت وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دا لاره له ایراني لوري سره د افغان موټر چلوونکو د لفظي شخړې له امله تړل شوې وه. د طالبانو ځینې چارواکو ویلي چې طالبانو د ایران یو سرحدي ساتونکو هم تر شخړې وروسته د څو ساعتونو لپاره نیولی و، خو رسمن په دې باب ایران څه نه دي ویلي. د نیمروز لپاره د طالبانو د والي وین رحیم الله ساجد پرون ځینې رسنیو ته ویلي چې د لارې د خلاصون پر سر له ایران سره خبرې روانې دي. نوموړي وړاندې د دې لارې بندېدل رد کړي وو. د ایران او طالبانو د پوله ساعتو ترمنځ په تېرو څو باندې دوو کلونو کې په زلونو پر پوله شخړې شوې او له امله ایران خپلې پولې د لنډ وخت لپاره بندې کړې دي. بلغاری د ایران د ګمرکونو یو چارواکی وایي تیر لمریز کال افغانستان ته د ډول ډول مالونو د ترانزیت اندازه درې برابر زیاته وه. د خراسان جنوبي ولایت د ګمرکونو عمومي مدیر محمد کوهګرد پرون شنبه ویلي تیر کال افغانستان ته د 1,015,380,000 ارزښت مالونه ترانزیت شوي چې د وړم کال په نسبت درې برابر زیاتوالی ښیي. هغه ویلي په دې مالونو کې خوراکي توکي او نور لوازم شامل دي چې ترکیې، متحده عرب امارات، روسیې، اندونیزیا او ویتنام له هیوادونو د ایران د ماهیروت ګمرک للاري افغانستان ته ترانزیت شوي دي. لکه چې له پاکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې ستونزې زیاتې شوي، زیات سوداګر اوس خپل مالونه د ایران د بندرونو للاري افغانستان ته واردوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف وایي په فبروري میاشت کې دوی په افغانستان کې له څه باندې 2,800 کورنیو سره مالي مرسته کړې ده. د ادارې د افغانستان څنګه پرون شنبه په خپل ایکس شبکه لیکلي د نقدو پیسو کومک له کورنیو سره د مرسته کوي چې دوی خپل د خپلو شرایطو په چوکاټ کې د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره پریکړه وکړي. د دې ادارې رقم را لدی سلګونو کورنیو سره د نقدو پیسو مرسته د دې لپاره شوې چې هغوی خپل ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. په افغانستان کې ګڼې بېوزلې کورنۍ شکایت کوي چې بشري او مالی مرستې پر ټولو په منصفانه ډول نه ویشل کیږي. تاجکستان د روسیې د یو لوړ رتبه چارواکي هغه ادعا رد کړ چې ویلي وو په دوشنبه کې د اوکراین سفارت د تاجکستان وګړي د روسیې خلاف جګړه کې د اجیرو سرتیرو په توګه ګماري. د تاجکستان د بهرنی چارو وزارت وایي شاهین سمدی پرون ویلي د روسیې د دې لوړ رتبه چارواکي دا بیان خوب اساس نه لري. روسیې د امنیت شورا منشي نیکولای پاتروشیف تیره چهارشنبه د اسنادو او شواهدو له وړاندې کولو پرته دا هم ویلي چې مسکو ته نږدې د کنسرټونو پر سالار په حمله کې د اوکراین د ځانګړو خدماتو اداره لاس لري. اوکراین ویلي په روسیا کې د کنسرټونو پر سالون په حمله کې چې په نتیجه کې تر 1,000 زیاتو کسان ووژل شول او مسؤلیت یې داعش ومانه لاس نه لري. او د امریکا متحده ایالاتو او چین موافقه وکړه چې د امریکا د ځینو شکایتونو د حل لپاره په خپلو کې خبري وکړي. د امریکا د خزانه وزیر جنت یلن پرون شنبه چین ته د خپل رسمي سفر په دویم ورځ خبره وکړه. د امریکا متحده ایالات د چین پر اقتصادي موډل انتقاد لري. د چین د جمهور رئیس لمرسیال هیلافینګ سره د میرمن یلن تر کتنې وروسته د امریکا حکومت په اعلامیه کې وویل دواړو لوریو پر متوازن اقتصادي وضعیت سختې خبرې وکړي. د امریکا د خزانه وزیر چین ته د خپل 15 ورځني سفر پر مهال د چین عمده صنعتي او وارداتي مرکزونو ته هم سر ورکړ. راکړ او بیا اوسه د چین پلازمینې پیکینګ ته لاړه. واشنگتن او پیکینګ له کلونو راهیسې د سوداګرۍ او اقتصادي مسایلو پر سر په خپلو کې اختلافات لري. ورځ مو په خیر. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبرېږي. افغانستان کې پر رسنیو او کارکونکو یې د طالبانو لخوا د فشارونو زیاتېدو ته اندېښنې. د رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه وایي په افغانستان کې پر رسنیو او د رسنیو په کارکونکو د طالبانو زیاتېدونکي فشارونه د اندېښنې وړ دي.
د افغانستان د رسنیو لپاره یا د افغانستان د ژورنالیستانو لپاره له بده مرغه روښانه آینده نه لیدل کېږي.
راتلونکي اختر او د خلکو ناهیلي. کوناډو نورستان کې خلک وایي نه پیسې لري او نه کار روزګار، اختر پس وکړي.
متاسفانه چې وز غربت دی او په دې اخترونو کې مځان ته کالي نه دي کړي او نه م کورنۍ ته. او داسې هم په ګاونډ کې چې د غربت له امله کړېږي او ځورېږي هېڅ نشي کول.
او په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې د جګړې نیمه کلیزه. نن یکشنبه په غزه کې د اسرائیل او توندلارې ډلې حماس ترمنځ د پیل شوې جګړې نیم کال پوره شو.
تر آزادی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
زه امید زیرمل مو د دې خبرونې دوام کې هرکلی کوم. د خبرونې نیمایي کې د لوبو د میدان سپورتي خبرونه هم خبریږي. د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي په افغانستان کې پر رسنیو او کارکوونکو یې د طالبانو زیاتېدونکي فشارونه د اندېښنې وړ دي. پرون هم په دایکندي کې د یوې محلي راډیو په خوانی مسؤول تر څه باندې 130 ورځو بند تېرولو وروسته خوشې شو او یو بل خبریال هم د 100 ساعتونو لپاره زندان ته اچول شوی او له هغه سره د طالبانو د بد چلند راپورونه هم ورکړل شوي دي. همداسې حال کې دا چې د طالبانو د رئیس الوزرا اداري مرسیال تېره سېشنبه ویلي وو چې په افغانستان کې د بیان ازادي شته خو د رسنیو د ملاتړې ادارې دا ادعا نه مني. د بنسټونو په دې باور دي شوي نوی لمریز کال به چې نن یې 19 ورځې کېږي پر رسنیو نور محدودیتونه هم ولګول شي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي په دغه هیواد کې د رسنیو او بیان د ازادي برخلیک نور هم د خرابي خوا ته روان دی. د دغو بنسټونو په وینا که څه هم د طالبانو چارواکي د رسنیو او د بیان د ازادي د تضمین خبره کوي خو په روان لمریز کال کې بچي لا یې درې اونۍ پوره سوي نه دي. ممکن پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو نور محدودیتونه هم ولګول سي. د کابل پرس کلب مشر عزیز احمد تصل وی د طالبانو دا محدودیتونه او فشارونه په زیاتېدو دي.
د افغانستان د رسنیو لپاره یا د افغانستان د ژورنالیستانو لپاره له بده مرغه روښانه آینده نه لیدل کېږي. نږدې درې کلونه چې څومره موږ وڅارل او څومره د رسنیو پر وړاندې فشارونه زیات موجود وو، ورځ تر بلې د خبریالانو کار تر سوار لاندې نیول کېدی، نو دا معنا لري چې د اوسني حکومت په ایدیالوژي کې د رسنیو لپاره ښه ځای وجود نه لري. او بله خطرناک خبره دا ده چې د اوسني حکومت پر وړاندې چیلنجونه زیات شوي دي او امنیتي پیښې تاسو ګورئ چې یو ډول په حرکت کې راغلي دي. نو له دې سره معلومداره خبره ده چې حکومت به هم لاس په کار کېږي او د طالبانو اداره به کوشش کوي چې د امنیتي پیښو د سانسور په خاطر باندې
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په تېره مرغوم یا جدې میاشت کې آزادي راډیو ته ویلي وو د افغانستان د رسنیو قانون تر څو ځلي بیا کتنې وروسته د دوی مشرتابه ته د توشیح لپاره لیږل سوی خو تر اوسه د دغه قانون برخلیک معلوم نه دی. په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون وایي د دوی راپورونه ښیي چې تېر لمریز کال په افغانستان کې ځینې رسنۍ د لنډ وخت لپاره تړل سوي او د خبریالانو د ځورونې، نیولو او ګواښلو پیښې موجودې وې. د دغه فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په روان لمریز کال کې هم د طالبانو طرز العملونه د ډیرو سرغړونو اصلي موارد وبلل.
زمونږ راپورونه ښیي چې تر اوسه هم څلور خبریالان د طالبانو لخوا په زندان کې ده. د رسنیو په وړاندې د طالبانو هیڅ چلند تمون کوم تغییرات پکې نه وینو. د دوی کوم طرز العملونه چې طالبانو لخوا چې اجرایي بڼه لري رسنیو باندې دا زمینه برابر کړې ده چې په مختلف مورد کې رسنیو باندې د دوی لخوا بندیزونه زیات شي او خبریالان مختلف ګواښونو سره مخامخ شي.
په دایکنډي ولایت کې د نسیم راډیو پخوانی مسؤول مدیر سلطان علي جوادي د طالبانو په بند کې له 134 ورځو تیرولو وروسته پرون خوشی سو خو دا معلومه نه ده چې دا مهال د رسنیو څو کارکوونکي له طالبانو سره بندي اندي. پرون ځینو نورو رسنیو د طالبانو د استخباراتو لخوا د بل خبریال بشیر هاتف د نیولو خبر هم ورکړی و چې ویل کېږي تر شپږو ساعتونو وروسته خوشی سو، ویل سوي چې له هغه سره بد چلند هم سوی دی. د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت او افغاني ارزښتونو په چوکاټ کې د رسنیو لپاره د فعالیت زمینه برابره ده. خو دا چې دوی له دغو ارزښتونو څه تعریف لري دوی وضاحت نه دی ورکړی. د همدغو ادعاو په لړ کې تېره سېشنبه د طالبانو د ریاست الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي په کابل کې د ځینو هیوادونو د ډیپلوماتانو یوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د رسنیو ازادي سته. په تېر جمهوري نظام کې تر ټولو لویه لاسته راوړنه د رسنیو ازادي ګڼل کېدله چې په دغه هیواد کې په بېساري ډول آزاد رسنیو فعالیت کوه. د بی پولی خبرلانو ټولنې آر اس اف په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې. خبرلان په خپل سري ډول نیول سوي او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخامخې دي. د خبریالانو مرکز د 1402 مریض کال په راپور کې ویلي د خبریالانو او رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي 109 قضیې ثبت کړي چې 80 یې پکې د ګواښلو، د غرض 95 نورې د خبریالانو د نیولو قضیې دي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو ویلي په تیرو څه کم 3 کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، په سلګونو رسنۍ تړل سوي او د رسنیو په زرګونو کارکوونکي وزګاره سوي دي.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه.
یو شمیر کوچیان وایي د پرله پسې وچکالیو له امله یې مالداري ډېره اغېزمنه شوې او په ډېر شمیر څاروي هم تلف شوي دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي تر اوسه ورته حکومتونو هیڅ پام نه دی کړی او دوی د خپلې مالدارۍ د پاللو لپاره ژمی تودو او پسرلي کې بیا یخو او خیرازه سیمو ته کوچ کوي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د طالبانو حکومت د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت په خپلو ټولنیزو پاڼو په بیلابیلو برخو کې کوچیانو ته د اسانتیاو د برابرولو ادعاوې کړي چې کوچیان بیا ردوي او وایي له دوی سره هیڅ ډول همکاري او مرسته نه ده شوې. زموږ همکار د یو شمېر هغو کوچیانو سره چې لا هم دخته په دخته ګرځي خبرې کړي او دا راپور یې پرې چمتو کړی چې د کوچیانو د رمې په غږ سره پیلېږي.
په افغانستان کې پرله پسې وچکالیو د کوچیانو رمې هم چې څو شپانه ورپسې وي نه دي پریښي. یو شمېر دوی وایي مالداري سخت اغېزمنه شوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل ټول شتمنی همدا مالداري ده، خو اوس مهال ترې د اوبو، وښو او غلو دانو د نشتون له امله هر ورځ څاروي تلف کیږي. عبدالاحد کوچه له غزنی ولایت څخه:
موږ رمې خوڅک ټول فیصله شو مړې شو، هر ورځ درې او څلور او پنځه مړې کیږي. دا یو وچکالۍ په خاطر یا دی به اوبو په خاطر، اوبو نسته، واښه نسته، هیڅ شی نسته. موږ د ډېره بده مشکل سره مخامخ شو. درېیمه یې څه مالونه اوس چې موږ مړې هر ورځ مو کیږي، جواري نسته، شی نسته، اقتصاد نه لرو چې جواري په باندې واخو.
جمعه ګل بل کوچه دی چې وایي جمعې ننګرهار او د هوا په تودېدو سره د وردګ ولایت شنو ورشوګانو ته رمه بیایي. نوموړی وایي د ده په ګډون د کوچیانو ټول ژوند په کوچ کې تیر شو، خو نه یې یوه دوه شوه او نه یې هم اولادونه هوسا شول.
مالداري مو ټول له منځ نه تللې، نیمایي سره نم نه پوره کوي. واښه مالچرونه چې کوم وو ټول تخریب شوي دي. د تعلیم په برخه کې خو بیخي موږ ته پام نه رسوي. ټول خلک هم بې تعلیمه پاتې دي. ټول کوچیان موږ در به در خاورې په سر دي. دغه تیره اونۍ کې تقریبا یو نیم سلمې دي موږ فرینه پارچاو کې سیلاب یوړي.
کوچیان د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې هلته چې دښتې په طبیعي وښو پوښلي ویشته او ستونزې هم مشترکې دي. د هلمند د پراخو دښتو په لمن کې یو بل میشت کوچی فیض محمد وایي:
نږدې په دغه شپو کې هم دښته مو پورته کړې، تقریبا لس پنځلس تنې مړې شولې. روزه دوای غواړي موږ په نغدو پیسو رانیسو، هغه هم داسې ګران رانیسو چې کنجاره او جوارې او داسې کومک راسره وته، خو ډېره
کوچیان چې د افغانستان د اقتصاد په تولید کې فعال ونډه لري تر ډیره یې له مالدارۍ غوښه او لبنیات ترلاسه کیږي. خو یادو کوچیانو ازادي راډیو ته وویل تر اوسه ورته حکومتونو هیڅ پاملرنه نه ده کړې او سره له دې چې دوی د خپلو ستونزو د حل په موخه دولتي ادارو ته عریض شوي، هم یې پر غوښتنو چا غوږ نه دی ګرولی. کوچیانو ته په تیر جمهوري نظام کې مستقل ریاست موجود و، خو د طالبانو حکومت اوس دا ریاست د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت پورې اړوند کړی دی. هڅه مو وکړه د کوچیانو د یادو ستونزو په اړه له اړوند طالب چارواکو سره هم خبرې وکړو، خو لا هڅو سره سره ونه توانېدو. مخکې بیا د طالبانو حکومت د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت په خپلو ټولنیزو پاڼو کې په بیلابیلو برخو کې کوچیانو ته د اسانتیاو د برابرولو ادعاوې کړي دي چې کوچیان ردوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن یک شنبه په غزه کې د اسرائیل او تونلارې ډلې حماس ترمنځ د پیل شوې جګړې نیم کال پوره شو. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. دا په روانه یوویشتمه پیړۍ کې یوه تر ټولو ویجاړوونکي وژونکي او نه حلیدونکي شخړه ګڼل شوې ده. په داسې حال کې چې د دې جګړې د حل کوم څرک نه لګېږي، بیا هم د ښکېلو لوریو ترمنځ د اوربند هڅې روانې دي. که څه هم دواړو لوریو تر اوسه څو ځل ناستې کړې، خو لا هم د اوربند په اړه یو بشپړه هوکړه نه ده رامخته شوې. تفصیل دې راپور کې.
په غزې تړنګ کې خواړه لږ پیدا کیږي او ملګرو ملتونو د سخت قحطۍ په باب خبرداری ورکړی. ویلي دي چې په دې کلابند سوي قلمرو کې لږ فلسطینیان نورو ځایونو ته د کډې کولو وس لري. نن یکشنبه د اپریل 8 په غزې کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي روانه جګړه شپږ میاشتنۍ سوه. دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 8 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د روانې جګړې له کبله د غزې تړانګې اکثریت اوسیدونکي بې ځایه سوي او زیاتو هغو جنوبي ښار رفح ته پناه وړې ده. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې په همدې حال کې حماس ډلې له غزې، حزب الله او نورو افراطي ډلو د لبنان له جنوب د اسرائیل پر لوري د توغندیو وشتلو ته دوام ورکړی دی. دا اقدام د هغې متقابلې شخړې سبب سوی چې د اسرائیل د سرحد په دواړو غاړو کې د زرګونو کسانو د بې ځایه کېدو سبب سوی ده. د هغه لنډمهاله اوربند پر مهال چې په نومبر میاشت کې ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطینی بندیانو په بدل کې د اسرائیل ځینې یرغمل سوي کسان خوشې شول، خو تر سلو زیات کسان لا هم یرغمل دي. حماس ډلې لا هم دغه یرغمل سوي کسان او د ځینو وژل سویو یرغمل کسانو مړي له ځان سره ساتلي دي. د اسرائیل پوځ پرون هم اعلان وکړ چې د یوه یرغمل سوي کس مړی یې ترلاسه کړی دی. حماس ډلې پرون شنبه لا هم پر خپل پخوانی دریځ ټینګار وکړ او هغه په غزه کې د اوربند ټینګښت دی. دغه ډلې ویلي موافقه یې کړې چې د خبرو نوي پړاو لپاره خپل یو هیات د مصر پلازمینې قاهرې ته ولیږي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې ټاکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو، اسرائیل او حماس مرکچیان نن یکشنبه په غزه کې د اوربند پر ټینګښت او د بندیانو پر تبادله په قاهره کې خبرې وکړي. حماس ډلې له غزې د اسرائیلي ځواکونو د وتلو، خپلو سیمو ته د بې ځایه سویو د ستنېدو، د خلکو د آزادانه تګ راتک، خلکو ته د بشري مرستو او پناه ځایونو برابرولو او د بندیانو د تبادلې غوښتنې هم کړې دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې په روانه جګړه کې د وژل سویو فلسطینیانو شمیر 3,113 او د ټپیانو 15,415 ته رسېدلی. هغه شمیر چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړی نه دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
مالانا شلام را سره یاس او ازادي رادیو اوري. په داسې حال کې چې اختر ته محدودي ورځې پاتې دي، د افغانستان له بیلابیلو سیمو او ولایتونو د خلکو د ستونزو په اړه هم بیلابیل غږونه خپرېږي. راځئ چې د دغه ستونزو او د خلکو مشکلاتو له ډلې چې اختر ته څه تیاری لري، په څه فکر دي، کوم مشکلاتو کې راګرځي او آیا د اختر هم لکه د تیر په څیر هغسې خوندونه لري؟ د کونړ او نورستان د یو شمیر اوسیدونکو نظرونه به واورو که دوی وایي چې په سیمو کې د کار نشتوالی او اقتصادي ستونزو له امله په دې ولایتونو کې ګڼو کورنیو اختر ته چمتووالی نه دی کړی. دوی له قبله د کار سړي ترې جګړو اخیستي او یا هم معلول شوي دي. تر څنګ په افغانستان کې د راغلي بدلون سره ډېر شمېر کسان له دندو شړل شوي او پر همدې بنسټ د پخوا په پرتله د اختر خوند پیکه شوی دی. دوی دا هم وایي چې حتی نور کارونه خو لا پرېږده، د اختر جامې یې د ځان او د کورنۍ لپاره نه دي کړي. چې نور څه مسایل دي راځي تفصیل کې واورو.
په کونړ کې بې سرپرسته او غریبي کورنۍ به کوچني اختر ته هیڅ تیاری نه دی نیولی او د تیرو اخترونو په پرتله به یې د اختر زیات بې خونده وي. حمید الله او احمد شریف
په تیرو اخترونو کې هم ځان تکالی کړي او کورنۍ تم کړي. متاسفانه چې اوس غربت دی او په دې اخترونو کې هم ځان ته کالی نه دي کړي او نوم کورنۍ ته، او داسې هم په ګاونډ کې خلکو ځان ته کالی نه دي کړي چې د غربت له امله کړېږي او زوري کې او هیڅ نشي کولای
په څه بابا منګل تدونه پیسې نه 14.30 روپے کې په دغه کور ته زموږ سبزي سودان کې انسان ته جامع او نور سبزي او پیزار په څو ټول کور سره پر سیمه تر غوړ دغه بچن نو خلق ته مونږ ځان ته موږ کوم نور ته وسته
احمد شریف راته ویل پلاری په تیرو جنگونو کې وژل شوی په وینا چې پخوا به یې د پلار ملګرو او خپلوانو په اخترونو او نورو ورځو شپو کې یو څه مرسته ورسره کوله خو د راغلي بدلون سره هغوی هم بې دندو شوي اوس یې څوک د لاسنیوي نشته نو همدا وجه ده چې د اخترونو خوښۍ له لاسه ورکړې دي د نورستان اوسیدونکي هم وایي په ولایت کې ګڼې داسې کورنۍ شته چې د غریبۍ او بېوسۍ په وجه ترې د اختر خوښۍ او نورو سره سیالي کول پاتې شوي دي د لویدیز نورستان اوسیدونکي نصیر الله جلال
بیروزګاری د کار کسب نشته خلک ټول روزګار دي بازار ته چې اکثر خلک ځي د کلونه د بانډونه دوی سره داسې پیسې هم نشته چې ځان ته کالي واخلي سپلای واخلي بوټان واخلي او ډېر زیات قیمتي ده اقتصادي وضعیت چې د خلکو سم نه ده او د کالي اغوستلو او د نورو سامان اغوستلو نه خلک ډېر زیات عاجز دي
خلک له حکومتي ادارو مرستندوی ټولنو او بډای افغانانو غواړي چې د اختر په شپو ورځو کې غریب او بېوسو کورنیو سره مرستې وکړي او ځانونو سره دې د اختر په خادیو کې شریک کړي
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
رسول له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
کور مواباد چې ازادي راډیو اوري او لمر سره سي د ازادي راډیو خبرونې سلیر وي ساعته زموږ پر وې پاڼه اوري او ټولنیزي شبکې محمد سره په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې دننه په نجونو او ښځو په ډېر شمېر محدودیتونه او بندیزونه لګېدلي تر خوا یې ځینې نور محدودیتونه او بندیزونه هم شته چې یوازې مېرمنې نه رانغاړي بلکې د ټولنې په نورو برخو هم دا لدی د موسیقي اورېدل دي خو دا چې اوس د خوښیو په مراسمو کې موسیقي څه ډول ده څه ډول خلک موسیقي اوري او څه ډول په خپلو خوښیو کې له موسیقۍ ګټه اخلي د نړیوال راپور د چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر مرمنو وایي د طالبانو حکومت لخوا پر موسیقي د بندیز لامل دوی د خپل خوخي په محفلونو کې لچمبي یا دایری استفاده کوي دوی وایي طالبان ان په نسبتا لوړ غږ په محفلونو کې د موسیقي خپرولو ته هم اجازه نه ورکي دوی ازادي رادیو ته د هم ویلي چې د لوړ عمر لرونکو خزي د دوی د خوخي مراسمو کې چمبه وهي محلي سندرې وایي او ځوانان ورته محلي نڅاکي یو شمیر چمبه پلورونکي هم تایید شي د طالبانو د حکومت لخوا پر موسیقي د بندیز لګولو روسي کاروزګار خشوي دي د دې راپور په پیل کې د چمبیا او تمبل وهلو ترڅنګ د محلي سندرو لاوریدو هم خود واخلي
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې میشت یو شمیر میرمنې وایي وروسته له هغه چې د طالبانو حکومت د موسیقي پر غږولو بندیز ولګاوه دوی د خوښیو په محفلونو کې لچمبې یا دایرې کار اخلي افغانستان کې په محفلونو کې د موسیقي پر ډولونو د ودې او پراخېدو سره د چمبې کاربل د دودیز آله په تدریجي ډول له منځه ولاړه خو اوس ولې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ پر مهال یو ځل بیا د ساز او موسیقي ځای دایره نیولې ده د تخار ولایت اوسیدونکي پریسا د ودونو په غنو محفلونو کې د موسیقي په خبرولو او غږولو سره د طالبانو د حکومت د چلن پاړه خپل د سترګو لیدلې حال داسي وایي
خپل میډیا او ود شاهد او مچ اندسې ود او دغه یو کوچنی دایک وی رادیو په شکل باندې یو څه نیولې و خو دې چې هغه د ناوې لپاره سوچ د محفل وکنه ولدي سره هم یو څو کسان چې مخونه په تور په ټکرایو تور فردو باندې پټکړی وسړی و دوی رانه نه وتل او دا درې پایره هم وکوله او دا جای کې هم واخستو لزال سره یې واخستو او لاړه بیا ویری چې سړی مراولې گیا
د کابل اوسیدونکي سنا وای چمبا یا دایره یوازینی وسیله ده چې اوس خلک کولای شي پرې د خپلو خوښیو محفلونو له چوپتیا ماته کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کله چې د طالبانو حکومت راغلل نو زیاتره ولایتو کې یا په خپله کابل ولایت کې موسیقي بنده شوله، په کومنل باندې دوی په دارې وژ بند کړل چې هغوی وکولی شي له موسیقۍ یو هم له دایرو څخه استفاده وکړو، خو بس ځای کې مو بس جشنو کې بیا هم فقط دایره رواج ده، یعنی هغه تر اوسه مکمل توګه نه ده بنده. خو
د کابل اوسیدونکي سلمہ وای د لوړ عمر لرونکي خځې په محفلونو کې محلي سندرې وای او انجونی او ځواني خځې ورته نڅا کوي.
رقص به شکل دورګي
نڅا د دورې اتن په بڼه ده، اوس هم شته، هماغه ډول ترې استفاده کیږي او یو سندره هم ورسره یوځای کوي او یو ځای ورسره نڅا کوي.
دلته به د هرات ښار د دایرګانو خرڅوونکو له بازار د یوه پلورونکي او پیرودونکي ترمنځ د خبرو یوه برخه واورو. په دې خبرو کې د دایرې پلورونکي تاییدوي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر موسیقۍ د بندیز له لګېدو وروسته د دایرو د جوړېدو بازار تود شوی دی. دغه شان د دوی له خبرو داسې ښکاري چې پیرودونکي د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله پر زنګولو د ښکلو شویو دایرګانو له اخیست تلو ویره لري.
از این دایره کنون زنگوله دارم داره زنگوله که دارم کوکو و اینا کس گیر نمیده تا به چیزی که خاطر یک نفر گوی زنگوله دار گیر میده نمیده. فروشات چی رقم حال بیتره یا قبلا نه فروشات بیشتر بیده؟ به خاطر چی حال بیشتر میخرم؟ خب خاطر موسیقی بنده حال با دایره میزن راست میده.
د دایرې دغه جوړونکي وایي چې د هرې دایرې بیا د اندازې او کیفیت له مخې له شپېته تر څلور سوه افغانیو ده. دایره د موسیقۍ د آلو له ډلې ده چې ګرد شکل لري او له ډېر پخوا راهیسې دود ده. پخوا به دایره یا چمبه د پسونو او وزو په ګډون د څارویو له پوستکي جوړېده، خو د دایرګانو د پلورونکو په وینا اوس دا آله په فابریکو کې له پلاستیکي موادو څخه جوړېږي.
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریا اوه
نولس اشاریا اته
سلور وشت اشاریا اته
او یو دیش اشاریا شپارو میترو او ریدالیسن.
ستاسو لپیغامونو
دا آزادی رادیو کرکون کتا او اوریدن کو ته سلامونه نیکه هلی وړاندې کوم. روح الله روحانی د پکتیکا ولایت څخه د یو شاګرد په حیث یو غوښتنه له چارواکو څخه لرو چې د مکتبو کې له کتابو د نشتوالی احساس کوو او لاس او ګریوان یې ورسره ښیم، نو له مشرانو څخه موږ دا یو تمنا لرو، هیله لرو چې مکتبو ته یا سکولو ته د کتابو لړۍ او سلسله ور پوره کړي، ځکه چې ټول شاګردان درې څلور شاګردان په یو کتاب ګرځي سره. نو تاسو څخه زما هیله تمنا دا ده چې دا غږ راسره بدرګه کړي تر څو شاګردان بې برخې نسبته او شاګردان یو څه زده کړي.
سلام علیکم د آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته خدای تعالی دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست او د صحت جامې به مې پر تن وي. زما خو یو نظر و، زما نظر دا و له خصوصا د طالبانو له نوي نظام څخه چې اوس خو پسرلی هم راغی، نو غواړم د دې نه مې هیله دا ده چې دا چې نویو مکتبونو ته نور اجازه ورکړي او نور خلاص کړي، نو دا به ډېر زیاته مهرباني وي د افغان ولس سره او د افغان ټولنې سره. هیله کوم، بیا هم هیله کوم، مننه تاسو نه چې زموږ پیغام خپروي.
تاسو هم کولای شئ چې آزادی رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211420201.
بله 00420211201 زموږ د واتس اپ شمیره ده. کولا شي په همدې شمیره لمر سره خپل غږیز پیغامونه او د خپل سیمو حال شریک کړئ. هغه چې تاسو فکر کوئ د ازادي رادیو له څپو او د ازادي رادیو د پانل لارې باید خپور شي ترڅو ستاسو غږ انعکاس ومومي او هغه ستونزې چې تاسو یې لرئ هغه ته رسیدنه وشي. بهرحال د ازادي رادیو همدا واتس اپ شمیره ستاسو په خدمت کې ده. کولای شئ چې موږ ته په همدې خپل پیغامونه راورسوئ. موږ به ستاسو پیغامونه د ازادي رادیو په سلیروي ساعته خپرونو کې چې سلیروي ساعته دي په بیلابیلو وختونو کې درته خبر کړو. ډیره مننه چې راسره یاستئ. ملتیا مې کوئ په افغانستان کې د سهار شپږ